ستړي مسې سحر لیوال سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ساعت 4 بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه نیکی هلی ومنې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په سرحدي ستونزو باندې له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ورکوسو وزانو د پلټنې خبرونه هم لیا د مباسي خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس پلوه بلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکراین 15 سرتیر وژل سوي او 4 تنه ټپیان دي. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته وار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې وژل سوی او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې لومړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تورستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي. فرهاد سخی چننیه د دغه جرګې مشري کوله هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به له دې اقدام څخه ملاتړ وکړي.
باید پاکستان د نړیوال ټولنې په تور لیست کې شامل کړی سي. هیله ده چې نړیواله ټولنه له دې پروسې ملاتړ وکړي. دا به د ټولې نړۍ لپاره یوه نمونه سي چې څوک له خپلو ګاونډیانو سره ځان ونه وهي.
ښاغلي سخي زیاته کړه د ملا منصور له جیبه د پاکستاني پاسپورټ ترلاسه کېدل وروسته له وسلوالو څخه د دغه هیواد د ملاتړ ښکاره ثبوت دی. له دې ورځ وړاندې د حراست او ثبات د شورا د رهبري غړي عبدالرب رسول سیف ویلي وو که پاکستان د تورستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي نو حکومت به په تور لیست کې شامل سي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان واوسي. فرید حمیدی نن په لومړي ځل یوې غونډه کې له خلکو سره د ژمنې ترڅنګ وویل چې د فساد پر وړاندې مبارزه به چټکه کړي. د عدلي او قضایي مرکز جوړول یو مهم او جدي ګام دی چې کار یې پیل شو او ډېر ژر به افغانان د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشین شاهدان وي. ښاغلي حمیدی زیاته کړه چې د لوی څارنوالۍ لخوا په جدي ډول د دوسیې څړل جریان لري او هیڅ بې ګناه کس به مجازات نه سي. د بلخ امنیه قومندانۍ وایي چې یو افغان سوداګر د ناپیژندو وسلوالو له لورې په مزار شریف ښار کې ووژل سو. د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو امیر شیرجان دورانی وایي چې د وژل سوي سوداګر جسد د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فایز ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر صدیق نومي د اوله هلن څخه راغلی وسو په هیواد کې پانګونه وکړي. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي او دیار لسنو ټپیان دي. د شاهین قلی اردو د دوه ملي رئیس د ګروال عبداللطیف نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په پل شوي عملیاتو کې د مرکزی بغلان ولسوالۍ هغه شل کلي له وسلوالو پاک شوي چې تیر کال یې لاندې کړي وو. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوري څخه واورئ.
علی لاریجانی چې یو معتدل یا منځلار سیاستوال دی نن بیا په موقتي ډول د ایران د پارلمان مشر غوره شو. لاریجانی د 290 کسیز پارلمان 133 رایې وګټلې او د هغه رقیب اصلاحپال محمد رضا عارف 103 رایې خپل کړې. د پارلمان د دې دورې د دایمي مشر د غوره کېدو لپاره رایې ګیري به څو ورځې وروسته له هغې وشي چې پارلمان په انفرادي توګه د پارلمان د غړو باور لیکونه تایید کړي. نوی پارلمان چې د تېرې فبروري او اپریل د میاشتو د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی پرون په تهران کې په پرانیستلو سره لوړه وکړه. شراسن روحانی وکیلانو ته په وینا کې لاریجانی لاټومي تړون څخه د ملاتړ په خاطر وسته او په هیواد کې د ستونزو او لانجو د هواري لپاره د پارلمان او حکومت ترمنځ د پراخ همکاري غوښتنه وکړه. د اوکرين په ختیځ د دونباس په سیمه کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په تازه نښتو کې د اوکرين 15 سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپي هندي پوځ نن وویل چې دا په روان کال کې په یوه ورځ کې تر ټولو ډیر تلفات دي چې دوی ته اوړي. پرون د اوکرين پوځ ویلي و چې د اوکرايني ځواکونو او روس پلاو بیلتون پالو ترمنځ جګړه شدیده شوې ده. دواړه لوري یو بل لور بند څخه په سرغړونه تورنوي. د شخړو د زیاتېدو په ترڅ کې د اوکرين ولسمشر پیترو پروشنکو د زیاتې بهرنۍ مرستې غوښتنه کړې او هم د ناتو پخوانی عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د خپل سلاکار په توګه ټاکلی دی. د اوکرين په اړه یو بل خبر وایي، د اوکرين د استرادي حالاتو وزارت وایي کیف ته نږدې د یوه کلي د زړو د استوګنې او پالنې په کور کې د اور د لګېدو له امله 12 کسان مړه شوي او یو لادرک دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ژغورونکو ډلو یې 13 تنه ژغورلي چې 15 تنه یې د ټپونو له امله په روغتون کې بستر شوي دي. د استرادي حالاتو وزارت وویل په دغه شخصي دوه پوړیزه ودانۍ کې چې 15 کسانو ژوند کاو اور نن سهار وختي ولګېد. د اوکرين صدر اعظم ولادیمیر هیرسمن په دغه غمیزه کې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د اور د لګېدو د علت په اړه د سمدستي پلټنې امر کړی دی. د عراق ځانګړي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د فلوجه لمنو ته استول شوي تو د اسلامي دولت وسلوالو سخت دریځو له کنټروله دا ښار بیرته وباسي. دا تروریستي ضد ځواک چې په عراقي قواوو کې تر ټولو زیات روزل شوی او لوړ جنګي مهارتونه لري پرون د فلوجه ښار په شاوخوا کې ځای پر ځای شو. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې عراقي پوځیان به کله فلوجه بیرته نیسي. فلوجه د فلوجه له بغداد نږدې 1 کیلومتره لرې دی او یو له دوو لویو ښارونو څخه دی چې لا هم د اسلامي دولت یادایش تر ولکه لاندې دي. دا او بل لوی ښار موصول 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دي. د موصول ښار د نیولو لپاره هم پوځي هڅې تیزې شوې دي. د عراق د کردانو ځواک چې په پیشمرګه مشهور دی، د اکرام محمد په نوم یو افسر موصول ته نږدې په حسن شامي ښارګوټ کې رویټرز خبري آژانس ته وویل دا ډېره مهمه ده چې حسن شامي شاوخوا کلي آزاد شوي. دا موصول ښار ته د ورنږدې کېدو لومړی ګام دی. دا له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې د هغو سیمو د امنیت ډاډ حاصل شي چې د عراقي کردانو ایربل ښار ته نږدې دي. د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراقي پوځیانو عملیات چې ایران پلوه ملیشه ځواکونه یې هم پکې برخه لري، د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پیل شول. دوی د فلوجه ښار د شاوخوا څو سیمې هم نیولې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ویردون جګړې سلمه کلیزه لمانځي. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې تر ټولو اوږده جګړه وه. دواړو مشرانو د دې ورځې لمانځل د جرمني د پوځیانو له هدیرې چې د نوردون شمال ته نږدې ده پیل کړل. اصلي مراسم نن له غرمې وروسته په اوسواري داومونت کې ترسره شي او دواړه مشران به ویناوې وکړي. د دغې ورځې د لمانځلو یو اساسي هدف ځوانانو ته د دغې جګړې درس ورکول دي چې هیڅ یو ګډونوال تر اوسه ژوندی نه دی. په دغو مراسمو کې به د فرانسې او جرمني شاوخوا 4000 تنکی ځوانان ګډون وکړي. د 1914 کال په ارغل کې چې 300 ورځې دوام وکړل، 300 زیات کسان ووژل شول. مرکل او ولان به له دغو مراسمو په استفادې په داسې حال کې دی والی پر اړتیا ټینګار وکړي چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې د کډوالو له ستونزې او له دې ټولنې د برېټانیا له احتمالي وتلو سره مخامخه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیرو 2 ورځو کې له 200 زیات کډوال چې هڅه یې کوله اروپا ته ځانونه ورسوي، د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. د یو این ایس سی آر ادارې ویاند کارلوتا اسامی اسوشټد پرس خبري آژانس ته وویل چې د قاچاقبرانو د هغې کښتۍ چې د مې په 15مه ډوبه شو شاوخوا سل تنه ترې تم دي. د ایټالیا سمندري ځواکونو چې هڅه یې کوله په اوبو کې لویدلي کسان وژغوري، د دغې پیښې زړه بوږنوونکي تصویرونه خپاره کړل. د بلې کښتۍ چې د مې په 16مه سهار وختي ډوبه شو شاوخوا 15500 تنه ترې تم دي. دغه کښته یو ورځ مخکې د لیبیا له سبراتا بندر څخه حرکت کړی وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویاند ویل کډوالو ورته ویلي چې په دغه کښته کې شاوخوا 650 تنه سپاره او ماشینې نه درلود او له ډوبېدو مخکې د قاچاقبرو یوې بلې کښته په شاپسې تړلې وه. شاوخوا 15 کسانو په لامبو سره ځان لومړنۍ کښته ته رسولی او 900 تنه نور ژغورل شوي. د 15 کسانو مړي هم موندل شوي دي. په یو بله پیښه کې چې د مې په 20مه رامنځته شوه، د 45 کسانو مړي موندل شوي او د ډېرو کسانو لا درکه کې دور راپورونه ورکل شوې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 18.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات واوریدل. تاسو له ازادي رادیو څخه مازیګرنۍ یو ساعته پښتو خبرونه اورئ. روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هڅه کوي د جوړن کرښې په ځینو برخو کې د پاکستاني ځواکونو د تراوشتو وروسته له پاکستاني لوري سره د مذاکراتو له لارې دا موضوع حل کړي.
منګه دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو.
په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت استازي وای جنرال دوستم په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې خپل ګوندی ګټي پالي. په ډېر هم راپور اوري چې د بلوچستان یو ملتپال ګوند وای په دغه ایالت کې افغان کډوال او طالبانو ته دی ورکړل سوی ټول شناخت کارتونه باطل سي.
دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امنومن مشکلات ساتي یا د پاکستان امنومن مشکلات ساتي، نو موږ دغه وای چې دا ټول شتخ کارتونه کینسل وکړي.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې له داعش څخه د عراق د فلوجي شهر د نیولو په اړه راپور اوریدلی سي، او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او سباندې ولس دقیق سوالي تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ د انټرنیټ لالارې په ازادي رادیو ټکی کام کې په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي ستونزو د هواري لپاره خبري جریان لري. دغه وزارت ویاند نن ازادي رادیو سره خبرو کې دا ومنله چې پاکستانی ځواکونو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرحدي سرغړونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کونړ ځای چارواکي وایي په سرحدي ولسوالۍ کې پاکستانی سرحدي پوځیان نږدې یو کیلومتر د افغانستان خاورې ته راوښتي دي. نجه سپۍ په سټوډیو کې ده او پر دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم ستونزې چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پاکستانی ځواکونو لخوا رامنځته شوې د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي. نوموړي وویل افغان حکومت هڅه کوي سو د خبرو له لارې د ستونزو حل کړي.
منګا دې خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو موږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو. ځکه موږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. کچېری نوی بیا وروسته د هغې نه اپراسیون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورن کرخې پوګدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. د خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د کونړ امنی قومندان او یو شمیر قومي مشرانو ازادي رادیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونه په سرحدي ولسوالۍ او سرکانو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دار زن ساحل چې دی دا د پاکستان قوت پوځي پوسټه راخوتې د غزې کې زن زینو کې زر متر راخوتلې زنه کې 1500 زن زې کې په سیبرو نقطو کې دی. نو په دغه زینو باندې دی راغی دی خپل پوسټه اچري دی. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت تر رسیدلې ده، خو تر ودغه د خپل هیڅ یو عمل نه دی خود رسیدلی.
خغلی سیار د سیمې د اوسیدونکو په حواله ویل پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړې. د لومړي ځل نه دی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو خبر ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي. د افغانستان د افغان چارواکو په وینا پاکستانی ځواکونو له دې وړاندې په کراتو د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ په دانګام او د هلمند په یو شمېر سیمو راکټي حمله کړې دي. په تازه پیښه کې د پاکستان پوز د تورخم سرحدي دروازه د سلور ورځو لپاره د افغان ځواکونو د افغانانو په مخ تړلې و چې د افغان حکومت د هڅو په ترڅ کې دا دروازه بیرته پرانستل شو او پاکستان د انګور اډې تاسیسات هم افغان ځواکونو ته وسپارل. سره دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې بعد د ډیپلوماټیکو لارو هواري کړي، خو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي د ستونزې باید د مذاکراتو لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي. د دې کمیسون غړي خالد پختون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسي په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای، ځکه پاکستان د ستیس مستوایی چې تاسو راځه ته یې کې مور شیر بلارسو. دا مسائل باید په محلي ډول حل شي، د عسکرو سره حل شي، د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول شي.
نوموړي هم دارنګ ویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غخمتون کې جواب ورکړي. د دې وړاندې په همدې هدف د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې چې د ننګرهار په ګوشته کې په یو ورته جګړه کې د قاسم خان سرخندنه لا هم د خلکو په ذهن کې شته.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په ولسی جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي وایي د ولسمشر لومړی مرستیال په شمال کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې خپلې ګوندي ګټې پالي. د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ملي ګوند بیا دا ډول اداوي بیا اساسه بولي او تاکید کوي چې ښاغلی دوستم له حکومت سره په مشورې شمال ته تللی دی. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر رپورت کې
پولیسي جرګې کې د بلخ ولایت ځینې استازي دا کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په شمال کې په خپل سرګمارنې کوي او په دې ترتیب خپلې ګوندی ګټې پالي. پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمی وایي جنرال دوستم ته وفادار خلک په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د پولیسو په پوسو او دولتي تاسیساتو کې خپلې ملیشې ځای پر ځای کوي. فرهاد عظیمی د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
سرپل او جوزجان او فاریاب عمومیت داره این که از با استفاده از قنات دولتي
دی وایي هغه موضوع چې په سرپل، جوزجان او فاریاب کې عمومیت لري هغه دا چې په دغه ایتونو کې له دولتي امکاناتو په ګټه اخیستنې دی ویډل چې جنرال دوستم پورې تړلې ده د پیوړی کې دوه هڅې کیږي. موږ داسې نمونه لرو چې په سرپل کې د شهره قتی له پوستي او یا تاسیساتو منسوبین وستل کیږي او د خلکو د پاسون په نوم غیر مسؤل وسلوال پکې ځای پر ځای کیږي. فرهاد عظیمی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د شنبه په ورځ د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د جنبش ملي ګوند پر مشرتابه غږ وکړ چې په شمال کې د خپل ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لاري له دوی سره حل کړي. لاس ورځ وړاندې د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب په المار ولسوالۍ کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوند د ځینو قومندانانو په خپل منځي وسلواله نښته کې د دواړو لوري لستنه وژل شول. تر دې پیښې وروسته حکومت د قضیې د لاس اړینې په هدف یو کمیسون وټاکه څو دغه موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د جنبش ملي اسلامي ګوند بیا په کلکه دا ردوي چې ګواکې جنرال دوستم په شمال کې د ګوندي ګټو په لټه کې دی. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تیانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ادعای کې په صورت گرفته ای از عدم معلومات کافی
دی وی دا ډول ادا چې کیږي دا له هغو کسانو سره د معلوماتو د نه موجودیت ښکارندوی کوي چې په دې اړه خبرې کوي. ګمارنې او مقررې د ملي امنیت شورا او سیمه ییزو ارګانونو سره په مشورې کیږي او د ملیشي جوړونې او د غیر مسؤولو کسانو په واک کې د دولتي امکاناتو د ورکولو هیڅ ضرورت نشته. په ورته وخت کې د افغانستان د شمالي 15 ولایتونو قومي مشرانو او ځینو مخاورو د شنبه په ورځ په شمال کې د جمعیت اسلامي او جنبش ملي اسلامي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او د شمالي ولایتونو د امنیت په باب د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره لیدلې دي. د اجرایي ریاست یو وایان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرایي رئیس په شمال کې امنیتي وضعیت ته په کتو په ملکی او امنیتي برخو کې د اصلاحاتو راوستل حتمی وبلل. خاغلی فیصل که څه هم په شمال کې د دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو وایي اجرایي رئیس امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په شمال کې د خپل سریو مخه ونیسي او خلکو ته ډاډمن امنیت برابر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
اوس هم د پاکستان بلوچستان یالته د بلوچستان یو ملتپال ګوند ادعا کړې چې البته د یوې مظاهره په ترڅ کې ادا کړی چې په دې ایالت کې د افغان طالبانو د مشرانو په شمول افغان کډوالو ته پاکستانی تابعیت ورکړل سوی او غوښتنه کوي چې د دوی شناخت کارتونه دې باطل سي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې افغان کډوال دې ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه کړي او هغه کډوال چې په ښارونو کې ژوند کوي باید کمپونو ته کډه کړی سي. تفصیل د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
بلوچستان نیشنل ګوند یو له هغو بلوڅو ملتپالو ګوندونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې له بلوچستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي. د کوټې د پریس کلب مخ ته په تازه احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې افغان کډوالو ته ورجوړ کړل سوي جعلي شناخت کارډونه دې کینسل سي او هغوی دې خپل هیواد ته ولېږل سي. په احتجاجي مظاهره کې د دې ګوند لسکونو کسانو او ښځو برخه اخیستې وه. اختر لنګو چې د بلوچستان نیشنل ګوند د کوټې مشر دی وایي په پاکستان کې افغان کډوالو ته د اوسېدو نور وخت باید ور نه کړل سي او مخکې له دې چې په بیړنۍ توګه افغانستان ته ستانه کړل سي باید کیمپونو ته کډه کړل سي.
اگر چې شپو کې یو مصیبت پدې یو هغه مصیبت اوس تقریبا ختم شوی دی. زه خدای وایم چې باید اوس یو منټوم دې ته مزید نه ورکول سي. کله هم متحده نه استي حکومت پاکستان اوس خپل د ملک بچاوونګ لپاره خپل ولس بچاوونګ لپاره باید چې داخل واپس ورواسته. او که د نزی لکه سي ایران کې د کیمپو پورې محدود دي د خپل کیمپو ته محدود کې او د کیمپو سبار دوی ته ځوان اجازه نه ورک.
په مظاهره کې شریکو د بلوچستان نېشنل ګوند مشرانو ادعا وکړه چې افغان کډوالو پاکستانای تابعیت اخیسته یو غاړي بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د دې ګوند مرکزی سکرتر آغا حسن بلوچ وایي په بلوچستان کې د شناخت کارت جوړولو ادارې نادرا سلګو نظر افغان کډوالو ته جعلي شناخت کارډونه ورکړي چې وایي ثبوت یې د ولی محمد په نامه د طالبانو د مشر اختر محمد منصور شناخت کارډ او پاسپورټ دی. وایي دا ډول جعلي اسناد باید ژر تر ژره کینسل سي.
نن افغان طالبان سربره ملا منصور شناختی کارت او پاسپورت د کل عبدالله سره جوړ شوی دی. دا مقصد دغه دی چې دا ټول طالبان او ټول خلک د افغانستان امن او امان مشکلات ساتي یا د پاکستان امن او امان مشکلات ساتي. هغه اسلام دغه شناختی کارتونه نن پروت دی هغه اسلام استا. ته موږ دغه وای چې دا ټول شناختی کارتونه کینسلو کې اور با عزت طریقې سره افغانستان ته ورسي.
دا عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اتکزی د بلوچستان د کورونا او چارو د ایالتي وزیر سرفراز بوکټي هغه خبره پکلاکه وغندله چې ویل افغان کډوال به په زور له بلوچستان وشړل سي. اصغر اتکزی وایي افغان کډوالو ته د شناخت کارډ ورکول ملاتړ نه کوي خو وایي دوی بل نړیوالو قوانینو سره خپل هیواد ته ستنیږي.
نن په افغانستان کې به حساب بلوز کوم پروت دا خلک هم هلته ژوند کوي چې د دې ځای د حالاتو تنسیوي دلته تللي نو سار به افغان ګورنمنټ په هغه پسې لرګی راخ د دنیا غلو بدمعاشان زموږ په وطن کې دوی ځای کل دوی ورته شناختی کارډونه ور جوړ کل پاسپورټونه ور جوړ کل د دې ټولو گرفتاری زموږ د خاورې سره سوي ده زموږ په پاسپورټو سوي ده زموږ په شناختی کارډو سوي ده. عجب خبره ده دا خوار غریب عالم چې دی وتا توران کار ښکاری او چې چا توپک اخستې دي دلته هم ورانې دل کې خپل کورم په سوپ یونو سر کړی دي هغه دوی په نظر کې دي بې ګناه خلک.
د یادونه ورده چې په پاکستان کې لمیشت افغانانو څخه شاوخوا یو نیم میلیون له یو ان ایچ سی آر سره د مهاجرینو په توګه راجستر دي. خدای وي اندازې له مخې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان نور هم په پاکستان کې ژوند کوي چې ګمان کیږي ځینو به پاکستانی تابعیت اخیستی وي او ځینې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي. خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د پاکستان د سفرانو وزارت او افغان حکومت د درې اړخیز توافق له مخې هیڅ یو افغان کډوال څوک په زور افغانستان ته نه
استنوالای. د پاکستان له کوټې مو د بارکوال میاخیل ریپورت اوریده. یا خو د پاکستان د مشران جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر سناتور عثمان خان کاکړ وایي پاکستان هیڅکله د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روغ نه غړي او په افغانستان کې د لاسوهنې له پالیسۍ نه دی پر شا سوی. دی وایي مذاکرات باید له طالبانو سره نه بلکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وسي. شغله عثمان کاکړ وایي په پاکستان کې د ملا منصور پاکستانی تابعیت څه نوې خبره نه ده. په دې هیواد کې زرګونو وسلوالو ته تابعیت ورکړل سوی دی. له سناتور عثمان کاکړ سره په کوټه کې بیا هم د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب افغان حکومت په تل دا کوله چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي، خو پاکستان به له دې انکار کاوه چې په نوشکي سیمه کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل سو. څه فکر کوئ د افغان حکومت دا ادعا ثابته نه سو چې د هغوی مشران دلته په پاکستان کې اوسیږي؟
ګوره دا لږ خبره نه ده چې نن نوی کار سوی دی. ګوره بنیادي خبره دا ده چې په دې باندې د دې ملک ټول خلک خبر دي، ټول ګوندونه خبر دي، افغانستان خبر دی، ټول جهان خبر دي په دې دغه باندې. دلته څوک دي، چیرې دي، او دلته څنګه یې د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی وله، دا یو چازه پټه نه ده، نه دا نه اولاده خبره ده. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا د افغانستان اندروني نه ده، دننه زه نه ده، دا د باندې زه ده، د خارجي ده. دا اته دېرش کاله پښتونخوا ملي پارټي د لومړي ورځې دا ویلي دي، نن هم دا وي، وغرنګه ثابتېږو. اوس بنیادي مسله دا ده چې دا دوی سي وایي مذاکرات افغانستان او د طالبانو، بنیادي خبره دا ده چې بنیادي مسله د کابل او د اسلام آباد ترمنځ ده.
ولسمشر اشرف غني چې په خپله وروستۍ وینا کې له پاکستانو غوښتنه وکړه چې دوی دې یا په خپله خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وروسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وروسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي حیثیت خبره دا ده چې اسلام آباد چې کوم واکداران دي هغه جوړ نه غواړي، هغه له افغانستان نه کښېني، هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده، نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلې ده، ستراتیژیک ډب هم ساتلې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلې ده. له یوې خبرې زه پرشانه دي تللی، هغه زار دې خود وي د دنیا تر مقصد دی، د افغانستان دښمن زما دښمن دی، دا هېڅ خبرې دي، عمل څه شنه، عمل جلا دی. نو لهذا بنیادي مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي. د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې لاغه ځای د ولی محمد په نامه د یو تن پاسپورت او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسیږي، کاغه افغان طالبان دي، کاغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسیږي، هغوی ته هم دوی پاکستاني تابعیت یعنی پاکستاني شریعت ورکړی که څنګه؟
زیاولک ماشاءالله ایڈمنسٹریٹر اتیا زرو کنیوی زرو په خوشبو کې د خبر نیوز را لګ اتیا زر نوی زر پاسپورت نه جوړ کړی، او دا دوی په فخر وایي، یعنی موږ څه په خبرو دوی پرې کار باندې، دوی دا په فخر وایي چې دا دوی موږ دا شان جوړ کړی، دا موږ دوی قرباني کړی، دا د غرنګ جنرال مشرف پر وایي د خبرې غوا دا موږ هیروز او دا موږ قهرمانان او دا موږ دی ایسټ زو دا په فخر انداز باندې.
دا غ پاسپورت چې تر لاسه سو دی، تاسو څه فکر کوئ چې د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی کنه دوی خله دی وسم به خبرې شي؟
غره خبره دا ده، دا نادرا جوړ دی. نادرا د چا اداره ده؟ نادرا ده د سټیش اداره ده.
نادرا خپل ډیر تورونه لګیږي چې وای دوی ډیر په لکونو خلکو ته جالي شناخت کارډونه جوړ کړي.
نادرا جالي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي، دا جلا خبر پیسو جوړیږي. ها نادرا کی جالي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورونې چارو ایالتي وزیر دوی ورځ وړاندې وویل چې په بلوچستان کې کوم افغان کډوال اوسیږي، دوی دلته په بدامنۍ کلاس لري، وای دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نشي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوخته د پښتون افغان په باره کې، د کډوال په باره کې ډېر لوی ګستاخی کړی دی. په کار دا دی چې زر ته زر په میډیا سم راځي د ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي، هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې ګز دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ خوا په بد وو، چې په خپله خوښه ځي دا د سهار بوځي، په خپله خوښه په خپله مر ځي، د زور خبرې به څوک نه کوي. که ولاړو غریبان د ناین علاوه نه بعد په صدقې اتیا برخې دوی ولاړو، هغه نور چې دي هغه ملګرو ملتونو یونیسیار والا چې دي هغوی رجسټر کړي دي. زموږ په صوبه کې 3,40,000 دي، اگر ملک تقریبا تاکه زه واخې ته پند درس تاکي رجسٹرډ دي دغه دي، او دوی سره منې دي د ملګری ملتونو سره د افغانستان دوی بدلې شش کال تر دسمبر دي، بلکې هغه ملګری ملتونو دا ورته استرکا تر دسمبر دا غریبانو سی نن زه شل کاله مخکې درس کاله مخکې د دوی پر نامه سی دوی کربونه عربونه ډالر یې ارستن وسه مخین خوشو خوند ورکول د دوی پر نامه سی دوی په افغانستان کې مداخلت کولې رجات پر نامه نو خوشو خوند ورکول ډیر ښه خلګو سی وسه دوی خبره و دوی ته ودرده دوی ته ټپس ولا دا زموږ د حکومت د پالیسی نه د ستبر راځي طبيعت کډواله ته د کوه باس یو څوک نه نس وینه
د پاکستان د مشران جرګې غړی سناتور عثمان خان کاکړو چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خبرې کولې
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا شغ غشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو واردل د زده رادیو خبرونه کولای سي په افغانستان کې په اف ام 13.5 او په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1289 چپو باندې واوري او د افغانستان نه علاوه په سیمه نړۍ کې بیا د ازادي رادیو شوندې خبرونه په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې اوریدلای سي او نور مطالب لوستلای سي اوس 3:30 بجې سولې ور بیا لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه
د افغانستان مشرانو جرګې لمړی مرستیال نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان د تروریستي ډلو په تور لیست کې شامل کړي د بلخ امنیه قومندانې وایي چې افغان سوداګر د ناپیژند وسلوالو لوري په مزار شریف ښار کې وژل شوی د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوی او دیار لس نوټه پیاندي علی لاریجانی چې یو معتدل یمنځلار سیاستوال دی نن بیا په موقتی ډول د ایران د پارلمان مشر وغورسو د اوکران په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې له روس په لوه بلتون پالو سره په تازه خطو کې د اوکران 15 سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي د عراق ځنګړي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فلوجي لمنو ته استول شوی څو د اسلامي دولت د وسلوالو سختري زول کنټرول د کار بیرته ونیسي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم انګيلا ميركل نن د ويردن جګړې سلام کليزن مانزي د لومړي نړیوال جګړې تر ټولو اوږده جګړه و
د سپورت ورځنې هندارا
د افغانستان د کرکټ د پرختي او حبیب بانک ټیمونو ترمنځ نن د کرکټ یو ورځنی سیالي پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې د دېس خمخې د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل ټیم سره دوی سلور ورځنی سیالي تر سره کړي چې په مساوي پایته ورسیده او بل سیالي وګټله د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم د پاکستان د حبیب بانک ل ټیم سره په کابل کې سلور یې ورځنی لیټر سره کوي د افغانستان د بایسکل چلونې خزنه لوپاړي نن وخت د فرانسې په تور سیالي کې ګډون کوي دغه سیالي یو ګډون کوونکې معصومه علي زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې درې تن افغان انجونی په دغه سیالي کې ګډون کوي په دغه سیالي کې 500 لوپاړي له آسیایي امریکا او جاپان څخه ګډون کوي چې 15 تن په کې خزنه لوپاړي دي د فرانسې تور سیالي د بایسکل چلونې سیالي دي چې هر کال په پاریس کې جوړیږي او درې اونۍ دوام کوي او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیرشپا اتلتیکو مادرید ته د اروپای اتلولۍ په پایلو بکې ماتې ورکړه او د ولسم ځل لپاره د اروپا اتلولۍ وګټله د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخه دغه سیالۍ ته 90 دقیقې وخت ورکړل شوی وو دا سیالۍ چې د ایتالیا د میلان په سنسیرو لوبغالي کې وشوه ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله د اروپا د فوټبال اتلولۍ د کلبونو په سیالۍ کې تر ټولو مهمه لوبه ګڼل
کی د خبرونو پای لامرزه احمد زید څخه مننه چې د دې محل مهم سپورتي خبرونه ولوستل اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو د فراه ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه د دوی موټر سایکلان نیسي خو د فراه امنیتي چارواکي بیا وایي دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره کوي زموږ همکار احمد شاه فطرت د فراه له یو شمیر اوسیدونکو سره ځغیدلی او پر دې موضوع راپور راکوي
د فراه ولایت اوسیدونکي د موټر سایکلونو د نیولو له امله سر ټکوي او وایي چې امنیتي چارواکي باید عام وګړو هغه موټر سایکلونه ونه دروي چې دوه تنه پرې سپاره وي. د دوی په خبره امنیت په دې ډول نه تامینېږي او امنیتي چارواکي باید پر یوې بلې طرحې کار وکړي. دوی وایي د اقتصادي وضعیت د ناسموالي له امله نه شي کولی چې موټر واخلي او د مجبوریت پر اساس د موټر سایکلونو څخه کار اخلي.
محمد صادق یم د فراه اوسیدونکی یم. نو په یو کور کې یو سړی یو سایکل لري، نو د بل موټر او د بل داسې کوم بل سایکل واسطه ونه لري چې کوم کسان چې واسطه لري هغه سایکلان یې لکېږي، او کوم کسان چې خوار غریب محصل دي د هغو سایکلان نیول کېږي چنګېږي.
حبیب الله نومېږم، محصل یم. ما خواهش ته حاجي کمندان صاحب د ټولو کارمندان د دولت خدا دی چې قانون پیاده کیږي پر ټولو پیاده سي. هغه څو ورځې مخکې کومندان صاحب راغی پانتون ته، راغی د مشترکولو کې چې زه محصلونو ته کارتونه ورکوم چې دوی آزاد اوسي. یو محصل دی د ریګیز خراجي، د مسوس خراجي، د درآباد خراجي، د نورو دغه خراجي، دوه درې محصل سره ځای کیږي، یو سایکل تیل برابري چې دوی پر دیو سایکل لسی. نو دوی هغه ته یو بې احترامي هم کې سایکل وینځنې ماتې کوي یا 2000 روپۍ جریمه ده یا داسې ده، دا څه معنی ورکوي؟
له بلې خوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی دا کار په فراه کې د امنیت د تامینولو لپاره کوي، ځکه ډېر لیدل شوي چې پر موټر سایکل سپرو کسانو مسرحانه ترورونه په ښار کې ترسره کړي او که مخه یې ونیول شي نو کولی شي د امنیت پر تامین مثبت اغېزه وکړي. د فراه ولایت د امنیت قمندان د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل دغه کار د نظامي شورا د فیصلې پر اساس ترسره شوی او تر اوسه یې تر 200 زیات موټر سایکلونه نیولې دي. دغه په خبره په دې کار کې د هیچ چا سره مراد نه کېږي، او که څوک دې قانون څخه سرغړونه وکړي نو موټر سایکلونه یې درول کېږي.
شورا نظامي فیصله شوې ده د سایکلونو جدي خطراتو دلته په فراه کې. د شورا نظامي د فیصلې په اساس باندې 253 سایکل اوس نیول شوي دي. فلان ترافیکو کې توافق دی او د موږ ټولو خلکو نه د شورا ولایتې او ملکی ادارا دلاره ټول نو غوښتنه کړې چې تر مستقل نه پتاړي وکړي، ځکه چې د دې په اساس باندې ډېر زیات جنایي او سیاسي جرایم تورستي پیسې رامنځته کیږي.
په فراه ولایت کې ډېر برخه موټران او موټر سایکلان قانوني اسناد او نمبر پلیټونه نه لري چې دې کار په ښار کې بینظمي ډېره کړې ده. اړوند کارمن وایي تر څو چې موټرانو ته نمبر پلیټ او اسناد ونه ویشل شي د موټر سایکلونو نیول نشي کولی د امنیت په ټینګښت کې ډېر اغېزمن ثابت شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق د تروریسم ضد ځواکونه له داعش ډلې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره د دې ښار مربوطاتو ته لیږل سوي دي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ، او ورپسې د ورکو سو عزیزانو د پلټنې خبرونې اوریدل هم له یاده مباسي.
لوړ پوړي قمندانان وایي د عراق تروریزم ضد ځواکونه د فلوجي ښار په شاوخوا سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ له داعش ډلې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، د اول وار دی چې دغه قواوې د دې ښار په مربوطاتو کې ځای پر ځای کیږي. د تروریزم ضد ځواکونه چې د عراق شې روزل سوي قواوې دي او جنگي تجربه هم لري د فلوجه حدودو ته رسیدلې دي. دغه ښار چې په 2014 میلادي کال کې داعش ته پلاس ورغلی د دې ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. عبدالوهاب السعدي چې د فلوجه د بیرته نیولو لپاره د پیل سویو پوځي عملیاتو مسؤلیت لري د فرانسې خبري اجنس ته وویل د تروریزم ضد ځواکونه د انبار ولایت د چټک غبرګون پولیس او قبایلي جنگیالي د فلوجه په جنوب او ختیس کې طارق او مزرع کمپونو ته رسیدلی دي. دو ویل چې له داعش ډلې د فلوجه د آزادولو لپاره به دغه ځواکونه په څو ساعتونو کې فلوجه ته داخل سي. په دغو عملیاتو کې دغه راز هغه شیعه ملیشه هم برخه لري چې ایرانی ملاتړ کوي. فلوجه چې د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیز په شاوخوا 70 کیلومتری کې پراته ده، د موصول تر څنګ د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي چې ویل کیږي بشري وضعیت هم پکې ډیر خراب شوی دی. په جنیوا کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان دی میلیسا فلیمینګ یو کانفرنس ته د فلوجه پر وضعیت خبرې وکړې.
له فلوجه دننه د هغو سړیو او هلکانو د اعدامونو پر زیاتوالي ډراماتیک راپورونه لرو چې د داعش په ګټه یې له جنګ کولو انکار کړی. نور راپورونه بیا وایي ګڼ کسان چې هڅه یې کوله له دې ښاره ووځي یا اعدام شوي یا په درو وهل شوي دي. راپورونه وایي د یو سړي پښه غوڅه شوې ده. د راپورونو له مخې د روانو پوځي عملیاتو په لړ کې ګڼ کسان یا هم وژل شوي یا هم خپل کورونو تر کندوالو لاندې ژوند دي خښ شوې دي.
د عراق د تروریزم ضد ځواکونو ویاند وی لکه چې تیر اونۍ د فلوجه د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول، یوازې 209 کورنۍ چې شاوخوا 1500 کسان کیږي په دې توانېدلې چې له دې ښاره ووځي. خو د امریکا پوځ ویلي چې شاوخوا 5000 ملکیان په دې ښار کې راګیر پاتې دي او دوی ته له هوا څخه پیشیندل سویو اعلانونو کې امر سوی چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو ته داخل نسي او د ځان د خوندیتوب په خاطر پر خپلو بامونو یوه ټوټه سپین ټوکر وغوړوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا امنیت تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نومونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې به د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیلونه هم رارسېدلي دي او په دغو ایمیلونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به منظنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تحصیل ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلي، خو راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده، اوس مې دلته پیدا کړی ده. کنی په دغه شماره تلیفون ووږئ. د خدای په امان.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالیږلی دی، خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پښتو د رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ رسنۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی په نامه د تاج رسول ده، 15 کېږي. یو کور ورکته هېڅ حال او احوال یې نه معلومېږي. د هر مسلمان ورور چې مې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چا ته پته وي ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو که تاسو د فضل رسول پاک راته معلومات لرئ نو په دې شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 09 08 4 4. د تلیفون شمیره به واورئ، بیا ووایم 0093، دا د افغانستان کوډ ده 09 08 4 4. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو وزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي راډیو ته د تاسو ایمیلونه مر رسیدلې دي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته درولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران رول کندهار لګلی دی. دای په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري نو په دې شمېره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0999 0625 2501. بله شمېره 0001 1 3 1 2 8. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، یو ګران ورور په نامه د سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې عجیب ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 45 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکل ولسوالۍ څخه دی. دوه هفته وړاندې له غزنی ښار څخه بی درکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په اړه معلومات لري نو کولی شي چې موږ ته په دې شمېره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمېره ده 0999 1 1 5 5. د تلیفون شمېره به یو ځل بیا ووایم 0999 1 1 5 5. مننه. سبحان الله شفیق له کابل څخه. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0043 22 14 45. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. هغه دغه پروګرام له سره ووري. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورونو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروي. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه ګلزین د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال لا چې کری عمر کړه نه چې بدلو کله کې چې ورک شوی دی. کچیرې زما ځاګه غوري او په داس مړه د مته زنګ وایي چې پر وسه نه نه 3 5 4 5 3 2. مرا یو وار بیا تکراروم 0 5 9 3 5 4 5 3 2.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ددان ول سوالی د میرو عبد الله کریم صاحب سره فکر شم. ما یو د اکا دی ورکتی کریم دان میز کپلار نمی اج نظر دی او د دوا کال کی د ورکتی یو څه د صاحب د خوا پات دی کار پاک له معلومات لري. په دا شمېره زما څه زنګ او سي پر واغیا 50 50 نه کوله.
زه نعمت الله صاحب د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په کرښه باندې یم. زما یو ملګری دی د امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د حاجي ملک اوسیدونکی دی. دا څو میاشتې کېږي چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه زه معلومات هم نه لرم. که د ده هر دوست یا هر نږدې ملګری زما دا غږ اوري یا دی زما خپله غږ اوري، لطفا ماته دې پر همدغه شماره باندې زنګ ووهي. خپل شیرینۍ دې ترلاسه کړي. 0545 1 42 2 8. د ټلیفون بله شماره 0543 1 43 3 9. مننه ستاسو څخه ډېره مننه چې موږ سره وخت را
احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ یم. زما کاچې د شاه محمد په نامه دی. دغه نیم کال کې یو کورونا درا کړی. څوک د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري. کچیر ته د پاړه څوک معلومات لري ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. کچیر دې زما په خپل غږ اوري موږ په ده پسې ډېر دغه یو دی چې موږ الان نه ځوروي د ټېلیفون شماره ده 01 01 1 2 3 شماره یو ځل بیا تکراروم 01 01 1 2 3 وسلام آزادی راډیو زنده باد.
زه اجازه کوم د شپږم د لکه سره په تماس کیم. خدای شاد او آباد ک زما لوی اول سمش کیږي چې ورک دي په لکه ټول څه کال دي نیم له باران دي کوم څه ګرځي دي ار چا ته کده په اړه معلومات وي زه ته مان ورته کوله مې چې پر اویا دوایا یوه شیرسون څنګه کې چې پر اویا دغه تصویر نو سره ورشته
ما یو وروزه مسافه نامه ورکړي سوار یو سوار چې خبر راکړي په دغه غشمیرې باندې تلیفون سپر و ولس د سلویش سلویش یا یا اس انا سو الی دا شي په یو یو دم تور دی و سپر و یو یو دور درې انسلور یو و سپر.
السلام علیکم زمین کول د پروان د ولایت شهر دولت ولې وسیدین کوي ته ما یا ماما چې نوم محمد صابر دی د عبدالجان زوري پاک کار کې چې د ګذرز د ولایت نه برکت شله دی هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي یا کوم دوست یا کوم رفیق یا ورې زما واک په دغه شمیرې له موږ سره اړیکه ونیسي زموږ شمیره 0 1 9 5 5 0 5 0 1 0.
بلې زما یو ورور دی چې کولان میږي د خوست ولایت نیما پلاټ غپرخان نیږي ورک شوې ده نو درې کاله وتیلي دي چې دا په اړه معلومات وینو په دیش میره د اړیکه ونې سه پر وسه تنوي درې شپته لاس درې ویاو 15 15 15.
السلام علیکم جمالم ګلو د کابل نه غږی ګی ما یو ورور ورک ده خان میږي او لمبر واخلې شي پر و نه ته چې پر درې درې یو او سل والسلام.
زمانو سید الله ده زه خپل ورور لټوم پیزر سکال کیږي چې لوکوره بيدره کړي کچا ته ډېر معلومات وي نو لوک تن پداش مېره دی اړې کوونی شي څه پر واویا پیزر څنګه یو نوی و سو پیزر سره.
الو السلام علیکم سال ستار کندار والا کی طرف سماج کے مورود جبلات پنام دل ستار کی اس مس نظر کر یا تھا کہ معلومات پتہ نمبر میں سے زنگ ہوئی اس پر اویا 3 7 3 2 3 2 3 2 پر اویا 3 7 3 2 3 2 3 2. والسلام.
یہ عبد الحلیم بہلمن والا دلشکر کا سفر تھا اس طرف سماج میں ماما دی زعفران پنام بچوری کے وقت کے اور اکثر استطلاع میں دی اجی عبد القادر د بابا جی د ولیدو وسیدن کدی موبایل شوروی په وخت ورکسو دی د په حق لمرته هیڅ معلومات نشته خدای هر چا سره د په حق له معلومات یو نو معلومات دی مشتری په دغه شمیر رنګ مو سه پروا سه پروا نستو وشت نستو دیار لای او بل شمیره د سه پروا سه پر 3 2 9 2 4 شته د ټلیفون شمیره بیا ته بیانوم هر مسلمان معلومات مختلف معلومات را کے السلام علیکم.
خبر عبدالباری مشورہ پہ جان دے په باخولان دی او تور ټاپ د ورشتان لري په واسکرنل لژره برتنه راغلی او تقریبا جار لا سوار لا سکال کې چې ورته په هر څوک چې بده خپل معلومات لري د لمبر ته ځنګ وي 0 1 3 5 3 5 3 5 هر څوک کولای شي خپل شریک نه واخلي او د معلومات مشترک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زما محمد نظر د زابل وسیدونکي زما یو راره ده باران میږي 15 کاله کیږي لکوره سړی تند شزه د ده په تمه شپې سبا کوي نو که هر مؤمن مسلمان ورته د بم په عقل معلوماتي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایې، 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. والسلام.
زاد زستیر در لگان ولایت مرکز ریمکورد سا خبر کوم. از ما یو ورور رکتی چد وقت کالا کیوی عبدالقدیر در محمد نیم زید ملک ماسیق المسایی وی چی در کورت وطلی ایت ملمات چنتا که در هر چاکر ملمات چی با در شمراج مصر تماس کنی چی سپر اویا چیرش نسا و تلویف نا اویا و کنزو در اغوانی جایزه ورکول کیوی وشالله.
زمان نوم کده حجی مجاور ده او در حال سایت در خبر کوم. زمان در حال سایت نولو سالی ده او کچا تر پتگی زمان زو جرو شوه ده تقریبا یو کل گیگی 0 اویا 2 0 2 در خلال شباره کچا تر پتگی در شباره ده زمان. و سلام.
نزدای رادیو کارکون کته سلامونه وایم. ز د روزګان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورکتی، نوم یې موسی جان دی، د ګلوار اکا فکر زوی دی، چې هر چاته معلومات وي ما سره دی په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. 0 و 0 15 5 2 واره 2 و 2 واره 3. او بل می دغه ټول اوریدونکو ته دغه عرض دی چې چاته معلومات نه وینا کې دی او مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکوم ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم، هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا زی دی، 4 میاشتې کېږي له کور نه درکه دی. له چا سره پاتې ما سره په همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0 اویا 2 0 3 2 0 4. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم، 0 اویا 2 0 3 2 0 4. که چا سره پاتې ما سره په همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو نه ښه استغفر ونې وخت نیسم. خدای په امان.
بلی السلام علیکم. د ازادي راډیو او ریتونکو کارکوونکو ته نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. زه عبدالصابر د پروان ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدونکی، زما یو ورور په نامه د رضا خان 25 کاله کېږي چې بې درکه دی. یا د ده اعلان په خپله اوري یا د ده انډیوالان اوري، مهرباني دي چې د دې شماره بېنه وي 0 اویا 5 8 9 1 4. وسلام په احترام ستاسو ورور محمد عادل صافی.
الو السلام علیکم. زما نوم لالی د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د زلخان کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق په نامه باندې، د پلار نوم یې دی محمد ابراهیم، 14 کال عمر لري، 3 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې د ده په هکله څوک معلومات ولري یا دې په خپله د اعلان نه اوري، د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي 0 اویا 2 0 5 8. بله شماره 0 اویا 8 9 6 5 9. وسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 40 کلو په عمر باندې دی، په مخ سر باندې وفات نه شته، 15 ورځې کېږي 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه تکراروم، دې ته وسپاري. شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0 اویا 9 0 8 0 0 9 0 8 0 0. سپینې جامې په تن دي، په تندي باندې وخار نشته دی، تقریبا د 40 کلو په عمر دی. نوم یې قاري شیر علي دی. که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کې پېژنه وته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه فضل احمد ده هلمند ولایت ساسر بدماس کیم ما یو اندوال ورته نوم یې ګل اغا دی د اول سره د کیږي چاته ور معلومه ما سره د فدیش مدارک ونی سی پرایا اتیا نشته ته د 250 یو سلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل رښوی عزیزان مراټوي. تر بیا د خدای پامان.
ساعت 5 عصر به وخت افغانستان است. رادیو ازادي را